پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرې کړه چې هارون بچا ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه به له انیسی اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مې په 14 د پنجاب صوبې ټاکنې نشي کولې. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کبایدي سلی لماینونو څخه د پاکولو غوښتنه کړې ده او د ایران د اوکراینی شرکت الوتکې په وشتو کې ککړو لسو کسانو ته د بند سزا اورولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله الله وایي چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات نشي کولی. نوموړي د اپریل په 14 ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کیږي.
یہ جتنا مرضی زور لگا لیں 14 مئی
کو الیکشن نہیں ہوں گے. کدوی ہر سمرا زور لگوی خو پا سوارلسما میں با انتخابات نے کیگی. ٹاکنے با پا یو سے کیگی تر نگران حکومت لاندی بوی او پا دی کال کی بکیگی. کر ٹاکنے پا میں میاشت کے ونشوی نو اکتوبر ہم دمر لرے ندے.
اکتوبر بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت د جنوري په 14 د پنجاب او 14 د خیبر پختونخوا اسمبلیانې ماتې کړې او غوښتنه کوي چې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته باید د عین له مخې په نوي ورځو کې انتخابات وشي. خو د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي او امنیتي صورتحال ته په کتو اوس انتخابات نشي کولی. انتخاباتي کمیشن په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اکتوبر تر 8 نیټې پورې د انتخاباتو ځنډولو ویلي و. خو د اپریل په 14 د سپریم کورټ جرګې د پنجاب اسمبلی لپاره د مې میاشتې په 14 نیټه د انتخاباتو کولو امر وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي ضلع د سمکه لاندې له خخکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکي کړي. یاد ادارې د خبره د اپریل په 14 په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته مرشوب لا اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. د اپریل په لومړۍ نیټه په میرابشا کې پولیسو ویلي و چې دوه ماشومان د ماین په چاودنه کې هغه مهال زخمیان شول چې له سکول څخه کور ته روان و. ځایي خلکو پښتون ژغورنې غورځنګ په بار بار د ماینونو پاکولو لپاره احتجاجونه کړي دي. خو حکومتي او پوځي چارواکو ویلي دي چې د ماینونو پاکولو لپاره کار روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14 پیل شوی چې تر سبا یعنی د اپریل تر 14 به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف 65,950 ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په پاکستان کې سږکال د پولیو وایرس یوه پیښه رپورټ شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې وزارت د اپریل په 14 د یوې اعلامیې په ترڅ کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو موسساتو په مرسته جوړ شوي ټول محلي کلاسونه تر نوې خبرتیا پورې تړلي دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې دغه پریکړه د بهرنیو موسساتو د یو شمېر فعالیتونو له مشاهدې وروسته شوې ده. محلي ټولګي د افغانستان په هغو سیمو کې جوړ شوي دي چې ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. په کندهار او شاوخوا سیمو کې 1500 یا محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو بهرنیو موسسو لخوا مالی ملاتړ کیږي. طالبان وایي د دوی یو هیئت به د تعلیمي موسسو د فعالیت تر څېړلو وروسته د دغه کلاسونو په حق لا پریکړه وکړي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 واک ته لرسېدو وروسته د جنکو په تعلیم هم ګڼ بندیزونه ولګول چې په دې کار سره له پراخ نړیوال غبرګونونو سره مخامخ شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سخت لوږې سره مخامخ شي. اوچا د اپریل په 14 په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له وړاندې نه شاوخوا 6 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره مخ دي او 6 میلیونه یې د کات صورتحال ته نیستې دي. اوچا دا راز ویلي چې عاجلي مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي، افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي. او د ایران د عدلی ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد حکومت د وسلوالو قواو هغو لسو غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2020 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکیل وو. په دې الوتکه کې ناست یو 6 اویا کسان وژل شوي وو. میزان ویبپاڼې د اپریل په 14 ویلي دي چې کومندان ته له 10 کلونو او نورو 9 کسانو ته له 1 کال څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا اورول شوې ده. ویبپاڼې زیاته کړې چې د الوتکې د راغورځولو په برخه کې د کومندان اقدام د حالاتو په اړه د هغه ناپوهي وه او هغه دا مان کاوه چې ګواکې د الوتکه د دشمن ده. د اوکراین نړیوال شرکت د الوتکه د 2020 کال د جنوري په 8 کیف ته روانه و چې راوغرسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نسی اجمل اور دل پروان خبرونه کی اور دن کو پر دی یو یو شمیر نورو سیمایز موضوعات رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی په پنجاب کې د مئی پر 14مه د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ امر نشي منلی. په دغه اړه معلومات درکوو. په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په شو ترهګر بریدونو کې لږ تر لږه 315 کسان وژل شوي او 496 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره پولیس او امنیتي ادارې باید تر دا منځ استخباراتي همکاري زیاته کړي. پاکستان مرکزی حکومت تیلو نور هم لوړی کړی دی. منګور کې د سورلو د گاڑی یو ډرایور وایي په اډو کې جنگونه نور سیوا شوی دی.
ټول لینڈ په تیلو باندې لگا خلک چې کوم مجبور دي وسې نه کیږي به د ډرایور سره چې کوم نه پکاره شهري په ساتي.
د خیبر ضلع په سرکاري سکولونو کې د نصابي کتابونو د نشتون مسلې په اړه هم یو رپورټ لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. په اسلام آباد کې وبخی د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د مئی پر 14مه په پنجاب کې ټاکنې نشي کولای. نوموړي زیاته کړې په ټول هیواد کې به په یوه ورځ انتخابات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ یوې جرګې په پنجاب کې د مئی پر 14مه د انتخاباتو امر کړی دی. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق ویلي چې دے د ټول سیاسي ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې دی فضا جوړولو لپاره لګیا دی هڅه کوي. د دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل په اسلام آباد کې زمونږ خبریال طاهر خان مونږ ته په زمونږ په سارانه خبرونه کې داسې راکړ.
پخپل باندې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق چې کله وزیر اعظم شهباز شریف سره عمران خان سره په لاهور کې سوره جوړان دلی و ناقه بیا خپل هم دا خبره کړې وه چې یو خو د دغه خبرې دواړو سره هغه ډېرې ګټورې وې او جماعت اسلامي هم دا ویلي وو. سراج الحق هم په خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې نه عدالتونه او نه سیکیورټي اسټبلیشمنټ یعنی معنا ته فوج او انټلیجنس ایجنسی وي دي نه بلکې سیاسي مشران په خپل باندې خپل مسلې حل کولی شي. نو جماعت اسلامي خو یو دغه کوشش کی چې د دواړو ترمنځ کم یو هغه تناو دی کشیدګي ده دا لږه کمه کړي ځکه چې حکومت او پی ټی آی بالکل یو بل سره نه کینی نه خبره کوي په هیڅ موضوع باندې او بیا داسې د ماضي په شان خلک هم نشته چې هغه دغه رنګ حالت کې بیا خپل رول ولوبوي. نو جماعت اسلامي مشر اوس دا کار په ظاهره باندې خو شروع کړی دی. بل جماعت اسلامي لخوا دا هم ویل شوی دی چې ممکن دا د ورکوټي اختر نه وروسته بیا دوی یو د ټولو جماعتونو یو آل پارټي کانفرنس هم راغواړي. نو دا هم د دی یو دغه دی یو پلان شته. بیا چې کله عمران خان سره ملاقات شوی وو نو دغه وروسته بیا پی ټی آی یو کمیټي جوړه کړې وه د پرویز خټک په خوانه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه په مشرۍ کې چې پکې د دی پی ټی آی دوه نور مشران هم اجازه چودري او میا محمود رشید چې دوی به جماعت اسلامي سره بیا دغه عمران خان د ملاقات نه وروسته بیا نورې تفصیلی خبرې کوي چې جماعت اسلامي پلان شته او د دې بیا موقف څه دی. نو یو کمیټې جوړه کړې حکومت خو ډېر څه نه دي ویلي. سراج الحق په دغه کوششونو باندې خو بهر لکه موضوع دغه ده چې سراج الحق غواړي چې دا دواړه یو ځای شي او بیا د اختر نه پس یو د ټولو سیاسي او مذهبي ډلو یو کانفرنس هم راغواړي.
سیدا طاهر خان سے تاس خبر او کلا چې حکومت د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د دغه سرګندونو په اړه سنې دی ویلي. خو پرون د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویل چې په پنجاب کې به د مئی په 14مه انتخابات نشي کولای او دا په داسې حال کې چې سپریم کورټ چې دغه جرګې هم د دې انتخاباتو لپاره د مئی 14مه نیټه اعلان کړی دا د دې ترڅنګ انتخاباتي کمیشن هم یو جدول خپور کړی دی. تاس وایي چې په داسې حالاتو کې وست نیو چارو وزیر چې دا کومه خبرې کړې دي د دې شاته اغي سوجوهات یادول شي چې لکه په سوجه دي د انتخاباته سندوي.
ګوره حکومت سره خو جواز نشته، البته کله نه کله یو خبره کوي نو دا دا وی چې دوی غواړي په یو ورځ باندې ټول انتخابات وشي د قومي او صوبایي سملو، او دا خود چې کوم رانا سره ولر 13 ورځ فیصل آباد کې خبرې کولې نو یو وار بیا دا وی چې په 14 مئی خو انتخابات دقیق بالکل امکان نشته په پنجاب سپریم کورټ وینا کړی په یو حکم کې، او اری دا خبر وکړه اکتوبر یاد کړ رانا سنا الله چې اکتوبر روان کال کې انتخابات په مناسب وخت کېږي او به اکتوبر وي چې اکتوبر ډېر لري نه دی، نو د حکومت هغه پالیسی چې کوم ده د انتخاباتو نه کول په پنجاب او خیبر پختونخوا کې مخکې، نو دغه پالیسی تسلسل له رانا سنا الله یو بیا دا خبره کړې ده، نو به ګورو چې سپریم کورټ اوس کې ځکه چې تاسو ته دام یو خبر بخپل او اوریدونکو ته وکړي په پنجاب کې چې اسمبلی ماته شی وا په 14 د جنوري نو هغه په آئین کې چې کوم دریو میاشتو کې نوې انتخابات کې دل دی هغه مدم پوره شو دریو میاشتو، بیا په خیبر پختونخوا کې په 13 مارچ ماته شی وا هغه تقریبا درې میاشتې موده پوره کې روکه دنو هغه خو آئین کې و چې درې میاشتو کې بکیږي، او بیا هغه بل جواز چا سره نشته ځکه خو سپریم کورټ بیا از خود نوټس اخیستو، نو درانا سن الله بیان نه خوبم دغه مطلب چې حکومت نه غواړي چې انتخابات شي خو سپریم کورټ ته بیا خلک ګوري چې یو پی ټی آی خدا خواهش وکړي د انتخاباتو شي، نو بهرحال یو آئینی بحران هم دی، سیاسي مشکلات هم دي، اقتصادي پکې ځان له مشکلات دي، نو ګورو به چې څه کیږي.
اسلام آباد از من خبریال طاهر خان او د پاکستان د وفاقي وزیر د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله د پرونی بیان هم دار از د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق د هغه هڅو پړه چې دی وي د پاکستان تاریخ انصاف او حکومتی په مرکز کې کوم ګوندونه شامل دي دوی ترمنځ د جوړجاړي او کوشش روان کړي دي په دغه اړه موږ معلومات راکول.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل رپورټ کې ویلي په پاکستان کې روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په ترهګر بریدونو کې لږ تر لږه 358 کسان وژل شوي او 1400 او 690 نور ژوبل دي. د رپورټ تر مخه سکل زیاتې حملې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. ځینې څېړونکي وایي وسلوال اوس مهال زیاتره د امنیتي سرتیرو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو پخوانی مشر وایي پولیسو امنیتي ادارې د وسلوالو په اړه ټول ضروري معلومات لري او باید د هغوی پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. د پاکستان پوسټ په عین وخت کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې یې د وسلوالو د ځپلو په هدف کاروای پیل کړي دي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د اسلام آباد یو سیرنیز مرکز په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په وسلوال بریدونو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې لږ تر لږه 845 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده چې د تیر 2022 میلادي کال د مجموعي وجنو نیمایي برخه ده. د اپریل په 14 د دغه سیرنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز لخوا مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي راپور له مخه د جنوري او مارچ په موده کې د 219 ترهګریدو بریدونو او هغره ضد عملیاتو په نتیجه کې 358 تنه وجل شوي او 496 تنه ټپیان شوي دي. د راپور له مخه په دغو کې 85% یعنی 215 وجنې یوازې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د دغه مطالعاتي مرکز مشر امتیاز ګل د اپریل په 14 مشال لیډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره بریدونه په امنیتي سرتیرو شوي دي.
مقصد د ټولو یو دی چې د داعش دی چې د آی اس کے پی دی یا جی ٹی پی دی چې پولیس والا یا فوج والا هغه ته ماته ورکړي. بس بیانیه د دې خپل اوسم شته دی د عمر میډیا ویب سایټونو خوا دی په پیدا کړي او ولته خپل بیان هم خپرول کی. خو مسله دا چې د پدې سو باور نه کوي. په خو به د دې ډیالوګز به وو چې نظریاتي خلک شي او خودسي ستر کسان نشته. کله چې اسامه بن لادن یا زواهری یو یا
خیبر پختونخوا پولیسو پخپل یو راپور کې ویلی ول چې روان کال په لومړو درې میاشتو کې په وسلوال بریدونو کې یو سل وویش پولیس ساتیری وجل شوی دی. په دغو کې زیاتره په هدفي بریدونو کې وجل شوی دی. دا چې په خیبر پختونخوا کې د لسیدو راهیسی امنیتی ادارې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دي، نو بیا ولې په سرتیرو د هدفي بریدونو مخه نشي نیولی؟ په ځواب کې د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر لیشا وایي چې د ترهګرۍ ضد امنیتی ادارو سره د وسلوالو مکمل معلومات موجود دي، خو د جامع منصوبه بندۍ د نشت له امله یې مخنیوی نشي کولی.
اغی یو لوی ڈیٹا بیک اغی سره موجود دی. یہ ټول ته معلوم دی چې مشران سوک دی، شورا سوک دا، بیا مختلف رنگونه چې کم جوړ دی، او بیا ریکروٹمنٹ پروسیس سکه دی، قبضی دی کی یو بل سره سکه لنک اپ دی، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ چې ورس نو سی آئی ڈی ویلا، بیا ڈی سی ٹی ویلا، نو پروفائلنگ اپ شوی دی، انڈیکسیشن اپ شوی دی، دا ټول سره موجود دی. اوس خبر ادا دا چې اویلیبل ڈیٹا چې سور ادا پاغی وادی کار کول غواړي خپل انټیلیجنس نظام مزید مؤثره کی نو دوی په خپل هدف ته رسي.
د راپور له مخه که هم د امنیتی سرتیرو د وجنې شمیره د تیر کال په مقابله کې سخ کال زیاته ده، خو د تیر کال په مقابله کې سخ کال د ولسی وګړو په وجنه کې کم اختر غلې. د تیر 2023 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یو سل شپږ دیش ولسی وګړي وجل شوي ول، خو سخ کال د شمیره دریش پیته ده. سیډون کې او په پاکستان کې د امریکایي ورسپاڼې نیویورک ټایمز خبریال دی او رحمان وای چې په دې ترهګریزو بریدونو کې د زیاتوالي وجه په ملک کې روان سیاسي عدم استحکام ده.
یو خو د پاکستان کم ګورنمنت مین فوکس ته د تیر یو کال کې هغه د کم ملک کې کم روان کم د سیاسي حالې زلې دي په معنی ده، هغه بالکل د کم سکیورټي تھریټس دي د بالکل لاغو سیرز نه علي امونګز دا ګورو چې په خپل پښتونخوا سره سره
پاکستان پوز او حکومت دا اپریل پر سورلسما د قومي سلامتي د کمیټه غونډې نه پس ویلي چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات روان وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 19 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
مشال ریډیو دردون کو په خبر کې د سرکاري سکولونو مشمان د نوي تعلیمي کال لکتابونو محروم دي. د دې ضلع مدني فعالانو د اپریل پر 14 مشال لوي ته وویل په سرکاري سکولونو کې د 2023 تعلیمي کال لپاره تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي، او دا چې زده کوونکي ماشومان د مختلفو مضمونونو له زده کړو بې برخې دي. د خیبر د تعلیم محکمې یو افسر دا ستونزه مني، وایي دوی ته هغه مونږ کتابونه نه دي ورکړل شوي چې غوښتنه یې کړې وه، خو زیاتوي چې د مسلې د حل په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې نه د خیبر سرکاري سکولونو ته د زیاتو ماشومانو د جلبولو یو کمپین هم پیل شوی دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر په باډه کې مدني فعال او کونسلر زاهد خان پردي د اپریل په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې 2023 نوي تعلیمي کال زده کړې پیل شوی، خو ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوی.
تیر کول د کتابونو کومه سلسله وا ډیره زیاته لیټ شوی وا سا کولم کتابونه کم دي. د موري ایجوکیشن محکمه تعلیم خیبر و کې پکیم دو چې بر وخت ډیمانډ وکړي چې هغه بر وخت دغه کتابونه ماشومانو لارونه رسوي، نو هغه بیا تعلیم نه او کتاب نه سبجیکټ نه محرومه شي، او بیا چې کول تیر شي امتحانات رو نږدې شي نو دغه هغه مقرر سبجیکټ نوی ویلي، نو په دا باندې تشویش ته والدین سره وي او سیاسي او سماجي حلقو سره وي، سستی دو پکې بالکل پورا کتابونه نه دي رسېدلي.
د خیبر د تعلیم محکمې مرستیال مشر شاهد خان د اپریل په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دا کال هم د پیښور ټیکسټ بک بورډ نه ورته کم کتابونه میلاو شوی، خو ځنې سکولونو ته رسولي او چې کوم پاتې دي هغې لپاره هم د دغه کتابونو ورکولو بندوبست روان دی.
کتابونه مونږ چې کم ډیمانډ کړی و دغه ډیمانډ نه مونږ ته کتابونه کم ملو شوی دي، نو مطلب زمونږ سره تقریبا 30% په خاص کر د 6 نه حالت 12 پورې یا 10th پورې زمونږ سره د کې کمی دی، پرایمری کې تقریبا ډیر ټیک دی، او نو زمونږ سره اوس کتابونه کم کمی دی، په هغه کې بیا دا مونږ غو کول دا شرط چونکی ځنې سکولونه زمونږ سره چې کم لیټ شو لاغه پاتې شو، نو هغه لپاره زمونږ ځنې سکولونه کتابونه چې چاله زیات ملو شو نو هغه باندې مونږ کټ ولګولو چې هغه سکولونو ته کتابونه ملو شي کوم ته ضرورت ته، خو ان شاء الله زمونږ هغه دې مونږ مزید ډیمانډ هم اډیشنل ډیمانډ بیا ولګولو ورته چې کوم ډیمانډ مو مخکې لګولو دا مونږ په هغه کې لیټر سبا یا بل سبا ان شاء الله کوو چې کله مونږ ته صحیح تعداد معلوم شي نو مونږ به دوباره ډیمانډ کوو، اډیشنل ډیمانډ به کوو، به دوباره به نور ان شاء الله راوړو.
د خیبر ضلع د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي یا د تعلیمي هلو ځلو د څار ادارې د ریکارډ تر مخه دا مهال په ټوله ضلع کې خواوشا 512 سرکاري سکولونه فعال دي. په دې سرکاري سکولونو کې د کتابونو کمښت په داسې حال کې رامخته شوی چې سږ کال نگران صوبایي حکومت د خیبر په شمول په ټوله صوبه کې په سرکاري سکولونو کې د زیات نه زیات ماشومانو داخلولو امر کړی. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه وایي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو آگاهي کمپین په خیبر ضلع کې د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی او د اپریل 1 نیټې پورې به دوام لري، او په دې ضلع کې دا ځل لږ تر لږه 20,000 ماشومانو په سرکاري سکولونو کې د داخلولو هدف ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سرهخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو. د پاکستان حکومت یو بیا د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د اپریل پر 15 په ویډیو پیغام کې وویل چې د پټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ جګ شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا ګامې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له کبله پورته کړی دی. د خیبر پختونخوا په سوات کې کاروباري هم عامو خلکو ویره خوله چې د تیلو په نرخونو کې له اضافې سره به ګرانی نور هم سیوا او د دوی ژوند لا پسې ګران شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا ویل شوی چې د اپریل 1 نیټې پورې به پټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بینګوري نه شانګلې، ابیشام او نورو سیمو ته د سورلو ګاډۍ چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناڅاپه په تیل ګرانېدو سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي.
تیل خو چې کوم دی ټول لینډ په تیل باندې لگا لگا هر شی چې کوم دی لگا راشن شو یا نور چې کوم دی تګ را تګ شو دا په تیل باندې لگا نه تیل ګرانی کی دا سره هر شی ګران شي ټیر چې کوم دی ورس ګران شو پروس کالی په ټیر چې کوم دی هغه په 50-45,000 روپے منو سکه له په 75,000 روپے منو خلک چې کوم دی مجبور دي چې کوم دی لگا وو وو سند کی دا به ډرایور سره چې کوم دی په کرے منو شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دی دا اولاد خلک زیرا زینه تګ را تګ نشته دا ډډا کړه موږ پرون راغلی وو عدلته ولاړ وو چې کوم دی لکه دومره گاڑی ولاړلی چې ځای نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دی لکه غریب مریض نشي راوستی ورته دغسې پروت دی که نه. بس
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅوونکی دوکاندار حاجي متین خان وایي چې د تیرو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي. ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دی.
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه در ځانو، اوس یو دم دی بیګا ولګېده او 10 روپۍ لیټر ګران کو. نو 10 روپۍ لیټر چې ګران کو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو. تیلو سره غوړی ګران شو، چینی ګران شو، اوړه ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی. نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې تیار شي چې دوی به یا غلاګانې کوي یا به خودکشانې کوي یا به مارکیټ ته به مونږ پسې روزي، مونږ پخپله به مونږ پسې روزي. دا دوکانونه به لته شوی چې نه ورکوي تماچا به سره پلاش کوي ټوپک به سره په ملک خو دفاع شته نه. یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه دفاع والا دی نه دفاع کولی شي.
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوي دي چې دې نه وړاندې وزیر خزانه اعلان کړی و چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي. ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی؟ د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزرنې پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د روان اپریل میاشتې له 14 پیل شوی دی. دا 15 ورځنی کمپاین دی، تر 13 بجو دوام لري. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې بس کم 50,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال اډو ته ویلي دوی د سیمې له ولسه هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي خامخا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د اشتیاق مسید رپورټ.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومن تا وہ دے گزن رنجنا دے جگورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14,955
سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین پر براکش ویائی
سویلی
وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا ہم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومانو باندې پلارینا تا په 4 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومونو ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ریډیو ته تاسو غږی اوریدونکو په پیښور کې د گرمې دولس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسه حجمل اورو.
د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله وایي چې په پنجاب کې د مئی په 14مه انتخابات نشي کولی. نوموړي د اپریل په 14مه ناوخته په فیصل آباد کې خبریالانو ته وویل چې په ټول هیواد کې به په یو نیټه انتخابات کیږي. د موجوده حکومت چارواکي وایي چې د پیسو نشتوالي امنیتي صورتحال ته په کتو انتخابات نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ جرګه د مئی په 14مه د پنجاب انتخاباتو کولو امر کړی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي ضلع د سمکې لاندې له خښکړو ماینونو څخه په سمدستي توګه پاکې کړي. یاد ادارې دا خبره د اپریل په 14مه په ټویټر په یو بیان کې کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ماین په چاودنو کې خلکو ته امر شوبله اوړي چې له وجې دوی سختې اندېښنې لري. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغۍ ضد 15 ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د اپریل په 14مه پیل شوې چې تر سبا یعنی د اپریل تر 13مه به روان وي. په ضلع کې د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې د دوی هدف 25,955 ماشومانو ته ساسکي ورکول دي. په افغانستان کې د طالبانو د پوهنې وزارت د اپریل په 14مه د یوې اعلامیې په ترڅ کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د بهرنیو موسساتو په مرسته جوړ شوي ټول محلي کلاسونه تر نوې خبرتیا پورې تړلې دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې دا پریکړه د بهرنیو موسساتو د یو شمېر فعالیتونو له مشاهدې وروسته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کله افغانستان سره په وخت مالی مرستې ونه شوې نو اندېښنه ده چې 6 میلیونه خلک به له سختې لوږې سره مخامخ شي. اوچا دا خبره د اپریل په 14مه په ټویټر لیکلې او د ایران د عدلیې ویبپاڼه وایي چې د دې هیواد حکومت د وسلوالو قواوو هغو 10 غړو ته د قید سزا ورکړې چې په 2000 کال کې د اوکراینی شرکت د یوې الوتکې په ویشتلو کې ښکېل وو. په دې الوتکه کې ناست 186 کسان وژل شوي وو.
مشال ریډیولن خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا خبرداري ورکوي چې هغه مالی مرستې چې روان کال په افغانستان کې له ملیونونو اړمنو کسانو سره د بشري امداد په برخه کې غوښتي دي ترلاسه نه کړي دا هیواد به داسې یوې کاتا سره مخ شي چې په څه باندې 2 لسیزو کې ساره نه دي لیدل شوې. ځینې شنونکي بیا په افغانستان کې د کاتا یو مهم لامل وچکالی بولی وای د کلونو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیر د غوی زراعت او مالدارۍ ته زیات نقصان رسولی دی. نوریاس نوری نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویبپاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړی او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي افغانستان به له یو پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګه وایي د منځنۍ ها د خوارځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خوارځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نخوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې دي. ډبلیو ایچ او په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 6 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپیریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي. په بعضې مواردو کې حتی له منځه تللې باعث د دې ګرځي چې زموږ هېوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبوره کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغیر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو دریو میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 5.5 سلنه ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسې اړې کړې، چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي، او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د روژې میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست کې له اړمنو خلکو سره د ځایي خیریه بنسټونو لخوا د مرستو بهیر روان شوی، چې هغه لا هم چټک شوی دی. د بنسټونو له ځایي سوداګرو، شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او پر بېوزلو یې ویشي. بلور ته یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختې لوږې سره مخامخ او د نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي. د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي، او د دې بنسټونو له لارې د بېوازله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روري ته وویل:
د تریزیو عالی شیر ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي، چې هر کورنۍ ته د 1500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا هغه خوراکي مواد دي چې هغې ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرست کورنیو شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي:
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګېږي. دې مرستو ته موږ هر وخت پوره ضرورت لرو، چې څوک د غریبانو سره کومک کوي هغې سره دا خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم، خو دېر ته نو ګاټ وټ واخسته نه، پوری څوک نه لرم، د بای پلا یا کتر پلا دې پلای څوک لرم.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتري یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولی، چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تاڼۍ اوسیدونکي وري محمد وویل:
نو د شمرستو ته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅ نه لرو، چې دا اوس موږ اوسو بیا جمعه مو نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلی افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نشته، نو دا اړتیا خو بالکل لرو.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي، او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
مشال
د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د وړو کې اختر له رانیز دي کې دوه سر د سند له کراچۍ او نور سیم څخه خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورونا سره یو ځای ولمانځي. خو دوی وایي د مسافر لونکي ترانسپورت مالکانو کرایې زیاتې کړې دي. دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبان دي او زیاتې کرایې نشي ورکولی. دوی پر اړوند حکومتي چارواکو غږ کوي چې په دې د دې مسلې غم خوري. خو د ترانسپورت مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې او یوازې د تیلو له ګرانېدو سره کرایې هم په هماغه حساب پورته کړي دي. د مشال رادیو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د اپریل په 15 د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5000 روپۍ وو، خو اوس 9000 روپو ته رسیدلې دي.
ما کینم د جیو سوات کې تلو او ټیکټ ز گزاره کوله دی ورځو لګ 6000 6500 7000 روپۍ ټیکټ لګ ډېر مشکل ده. دا هټول غریب خلک دي، مزدور کار غنه دي، خدا خو زیاتې ری بل حکومت لګار دي جدي شي ته پوسی.
هم په دې وخت کراچۍ نه په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وایي ټیکټ 100 ورځې مخکې په 15000 روپۍ اغسته وو، پوچنن اډه تراغلو نو وستری وزر روپۍ غواړي.
زما سره پرون په 5000 روپۍ مې خبره کړو دي 7000 روپۍ غوښته. او زما خپل گاډي ودل اوس په بل کار گاډي کې تاسو لګونو لکه چې تاسو مال پیسې پورا کې ځاګل په پورا پیسې ورکم. دا خو غریبي ده، مهنګي ده، مخکې بډي ګټونه ارزان.
هم دا ډول د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا بیا لا بیا لو سیمو ته تونکي مسافر دا ګیله کوي چې گاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایا زیاتوي او سوک تر هم پښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوډ بس اډای یا ټرمینل ته پیښور تلتونکي کې یو مسافر محمد خان بیا وای
پېښور مردان صوبای بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس ورځې پاتې شي کې ټیکټ 15000 بیا د ټیکټ ډبل کی یا دا 70% بڑھاو. اصل وجه دا چې دې سنو سوق تپوس کوون کې شته نه دغه ټول مزدور خلک ته چې کلم دلته اني ټایم کې راشي دوی ورته یا کزي جو 7000 روپے ټیکټ ته کنه سينو منګ سر بل آپشن نشته.
بل خو د کراچۍ نه بلوچستان، کوټه، چمن، جوب او نورو سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو گاډو هم خپل کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن تروانی او مسافر امان الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلی
عام شپو کې 3500 یا 2500 دغه کرایه چلیږي. د اختر شپې چې راسی رور ادي 4500 5000 کرایه سیوا کې زیاتې کې د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زه کورو ته چیر من خپل اختر سي دغه د بچانو سره تیر کو ال دې ټیکټان سیوا کې د عام مزدور د وس نه باش د خبر.
د گاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامی بیا وای اختر ته نږدې د دوی گاډي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلا بیل سیمونه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بی هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپونه د 1000 روپو پورې زیاته کړی ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبای مشر حاجی ابیب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال لیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځینې کوټې نه گاډي خالی زی په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارلې دا گاډي خالی روانې د کراچۍ له د کراچۍ نه چې واپس راځي. مثال ک 2500 روپۍ کرایه یا غمون 3000 لګولې د کتین 3000 غمون 3500 لګولې د 500 روپۍ مونږ بالا کړی دی په دادونه سخت مهنګایي. او بیا د گاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو گاډي قیمت دا ټیم د 3 کرون نه بالا دی. ترانسپورت په دې حاله باندې ډیر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې دیواله شلو، توانیان شو، نقصانیان شو، گاډي درولې دي.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټري عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15 مشال لیډیو ته ویل د مسافرونو زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضد ګامونه پیل کړي دي. هر ورځ د دوه انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول گاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12 نه تر 15 پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور گاډو چلوونکي نږدې 9000 روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاری ساتي. په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپل پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د گاډو چلوونکو ته زیاده کرایا اخلي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چاري سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشهد رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
په سواد کې له 14 کالونو د کمومره لوبغاړو لپاره د رمضان تایکوانډو چمپینشپ لوبې د اپریل پر 14 یعنی پرون پای ته ورسېدې. په دې لوبو کې له سواد دیرو ملکن نه 80 لوبغاړو برخه واخیسته. په لوبو کې د تایکوانډو نجونه لوبغاړي هم شامل وې. د چمپینشپ تنظیمونکي وایي د دوی هدف په سیمه کې د تایکوانډو ښه لوبغاړي پیدا کول او د ملکی کچ مقابلو ته د هغوی تیارول دي. د سیالو کامیابو لوبغاړو ته انعامونه هم ورکړل شول. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګوره مکان باغ سپورتس کمپلیکس کې د تایکوانډو مقابلو کې د سیمې اتیا لوبغاړو ترمنځ خوندوري مقابله ترسره شوه. مقابلو کې برخه اخیستونکي لوبغاړي وایي چې هر کال د روژه په میاشت کې رمضان تایکوانډو چمپیونشپ لپاره خصوصي تیاری کوي. د سوات امانکوټ 12 کلن تلال چې فائنل لوبه وګټله وایي چې وړاندې هم دغه لوبه کې مخته تلل غواړي.
زه د تایکوانډو گیم لراغلی وم او یو کسرم فایټ و جوړ هغه مو غټو زړه خوشاله ماو زه غواړم چې د صبح
تایکوانډو کلب مشر ایاز نایک وای چې هر روزه کې د غلوبه په دی وجه کوي چې د تایکوانډو لوب ته ود ملو شي او نوې لوبغاړي مخته راشي.
دا مسلسل د 2015 نه سٹارټ شوه. په دې کې ډېر لږ خلک شرکت کوي. بری کې چکدری ټیمونه راغلي د سواتوم دي د منګورم د خپل لوکل او ماشاءالله په دې کې 80 پورې میل او فیمل کلاریان دي. دا په 15 کټګوري کې دا ټورنمنت چلے دا سٹارټ. په دې کې موږ فرست پوزیشن لا ګولډ میډل بیا سلور میډل بیا براون میډل او وینر چې کوم پوینټ جمع شي ټیم له وینر ټرافي مور کو لکه رمضان کپ چې کوم دا غول مور.
جنکو په مقابلو کې په مجموعي توګه غوړه کارکردګي خودونکې عائشه ایاز وای چې داسې مقابله د ټولو لوبغاړو لپاره په دی وجه ګټورې دي چې هم دې لوبونه خلو غاړي ورسته د صوبې په کچا او د غرنګا په نور مقابلو کې برخه اخلي.
د دې لوبونه مطلب خلک چې کم دي هغه په برماندې زده لوب چې کم کیږي په دې کې چې ماشومان میډل والی یا په کې سرټیفیکټ والی هغه ډیر زیات خوشاله شي او هغه سره نورم ډیر زیات بلند شي او هغه بیا نېشنل ته کلار شي انټرنیشنل ته کلار شي. څنګه چې زم د دې لوبونه وتی مزه په کې انټرنیشنل ته لاړم تایلند ته دبي ته دغه شانتي په کې نور لوبغاړي هم تلی شي چې په دا لوب کې په دې کې میډل حاصل کړي. په دې کې
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 625 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
په پاکستان کې په وروستیو کې د حکومتي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي دي. پر دې سربیره د پاکستان په دوو صوبو کې د انتخاباتو کولو یا هم نه کولو پر سر د پارلمان او عدلیې ترمنځ مهاجرۍ ده. په داسې کې ځینې شنونکي وایي په ټولنه کې د مکالمې فرهنګ زیانمن شوی دی او خلک د باس لپاره د دلیل وړاندې کولو پر ځای جنگ ته مخه کوي. دا چې د حالت سمره سنگین شکل خپل کړی دی او ترې د وتلو لارې څه دي، دا به د فرخندی اسد په دې رپورت کې وورو.
سیړون کې وای په پاکستان کې نن سبا ټولنه د ویش یا د پولرایزیشن ښکار ده، که هغه سیاسي چاري دي، مذهبي، میډیا او یا قانوني او عدالتي چاري دي، دغه ټول د تقسیم او ویش سره مخ دي او خلک پکې له یو بل سره سخت اختلافات لري. د پېښور پوهنتون د فلسفي څانګې چیرمن ډاکټر شجاع احمد د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل خلک دې منلو ته تیار نه دي چې ګنې د دوی له رائے سره څوک اختلاف کولی شي. نوموړی وایي په ټولنه کې د بحث او مباحثه کلتور په ختمېدو دی.
دا زموږ مسایل چې دی، یو خدای دې چې موږ ډیسپیوټ چې کله راځي، پولیټیکل ډیس اګریمنټس راځي، ټو ډیفرنٹ پوزیشنز راځي، موږ دا نه ګورو چې د غبرې قسم کې دی چې کی خو هغه عمر شي ته بل پرسپیکټیو بل نظر سره کوو. موږ دا وایو چې کوم نظر سره موږ یو شی ته ګورو، هغه ټیک نظر دی، هغه ټیک پرسپیکټیو دی، هغه ټیک سچویشن دی، بل پارټی چې دی هغه نیسسریلی رانګ، بل زموږ بالکل ماشوموالی نه، سکول نه، فیملیز نه داسې تربیت نه لري شي کنه چې به زموږ سچینګ کیږي، آرګومنٹ سنگ کیږي، آرګومنٹ مونږ ولي کوو، زمونږ نظر کې آرګومنٹ چې دی هغه مونږ زړه کوو چې بس دا به مونږ وګټو ویننګ د پاره.
د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت سخت سیاسي اختلافات روان دي چې په دغه کې شخصي خبرې هم ټولنیزو رسنیو ته راوړل کیږي او د کورنۍ پرګړو هم بدرد ویل کیږي. دغه سلسله اوس د ځینو ججانو، خبریالانو او ځینو نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو او یا تر پوځي مشرانو رسیدلې ده. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي دلته په حکومتي او ریاستي کچه داسې ځینو پالیسیو ته دوام ورکړل شوی دی چې له بچې ټولنه د ویش ښکار شوی ده.
بیا د کشانتی مونږ ګورو چې په مدرسو کې او په پوهنتونو کې استاد عزت ختم شوی دی او دا خلک دي چې پوهنه به ورکوله په سوسایټي کې خلکو ته، نو چې پوهنه ورکوله والو خلکو عزت ختم شو، هغه بلې دا سوسایټي ملټرایزډ هم کړه، ریډیکلایزډ هم کړه، سیکورټایزیشن مین کنسرن او ستا سوسایټي هم دک بدلونو کتو، ستا سوسایټي هم دک چینجز او کتل، ستا سوسایټي کانفلیکټ او کتو، نو ډیفینیټلی دا غ ټالرنس هم ختم شو، پولرایزډ هم شو او نن مونږ چې کوم سګورو په دې ټول پاکستان کې کاغه په پښتونخوا کې وی، کا په بلی صوبې کې وی، کاغه د جوډیشری وی او کاغه ملټری وی، کاغه پارلمنٹ وی، په دې کې مونږ ګورو چې بد جبه استعمالیږي، نو دا ټول دا غ ملټرایزیشن، سیکورټایزیشن او
سیړون کې دا هم وایي په سیاست کې اختلافات وړاندې هم وو، خو د ځینو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا د ناسمو رویو له وجې ټولنه تقسیم شوې او دغه په تعلیمي ادارو، سرکاري دفترونو او د کار د ځایونو ترڅنګ په کورونو کې دننه هم جوړ اختلافات رامنځته کړي دي. د پېښور پوهنتون د شیخ زید اسلامي مرکز پخوانی مشر ډاکټر دوست محمد مشال ریډیو ته وایي په موجوده حالاتو کې باید ټولنه، تعلیمي ادارې او مور پلار دی او ماشوم تعلیم او تربیت ته زیات پام وکړي.
په بده مرغه زموږ تعلیم د پیسې سره داسې وتړل شو چې استاد په خپل تنخې سره د خپل انکریمنت سره کار دی، د خپل مراعات سره کار دی، د سره کار دی چې ما د طالبانو څخه اخلاقي تربیت هم وشو کنه وشو.
په پاکستان کې شرون کې دا هم وایي د سیاستوالانو، حکومتي او مذهبي مشرانو، دا شان د مطبوعاتو او یا د ججانو لخوا د انصاف او رښتونې خبرې کولو پر ځای د یو تن یا یوې ډلې طرفداري کول او د پروپاګاندی خپرول او یا برخه جوړیدل ټولنه تقسیموي او داسې کول د قانون او انساني ارزښتونو ضد دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
په خیبر پختونخوا کې د پامور شپیر انجونی او مرمنې په آنلاین کاروبارونو کې مصروفی دی. له دوی څخه ځینو مشال لډو ته ویلي چې د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدیدی لارې چارې استعمالوي. دوی زیاتوي د خپل توکو د خرڅلاو لپاره د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملیحي امیرزاده په پېښور کې له آنلاین کاروبار کوونکو ځینو مېرمنو سره د هغوی پر هلو ځلو خبرې کړي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې د یوې کاروباري مېرمنې تابندې په خبرو پیلېږي.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
داد پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي۔ تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي۔ هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده۔ هغې مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده۔
تر
ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده، پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي۔ د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي، نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده۔
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي، په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي۔ په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي۔ د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2022 کال په سپتمبر کې د آن لائن بزنس پورټل سہولت پیل کړ۔ د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آن لائن پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي۔ په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثر کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي۔
فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه د خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم، زه ورکی ور سره ټریننګ زوم ور کوم۔
خو تا بنده فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېر ستونزې هم لري، چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کمه کوي۔
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے۔
خلق فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي۔ زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم، نن سبا خو ډیره گرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کم ساتم، د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي،
ضرورت پوری هو سکے اور میرا کام بھی مطلب ختم نہ ہو جائے۔
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یو پروژه کار کوي۔ دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي۔ د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کال مخکې د درشل پروژه پیل کړه، چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آن لائن کاروبارونه هم چلوي۔
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي، نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي۔ په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي، نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي۔
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي، چې هر یو کاروبار سلور غړي لري، په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلي دي۔ نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه، چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه، نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي۔ تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي، نو پکې لکونه روپے ګټلی شي۔
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي۔ ز تاریک ورغزایم تاسو ته د کورمه او رغزو او خاوش او سیمونه راپورونه جوړوم.